پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې ورکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنۍ نه راپورونه تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل به هم اورئ، خو لومبی د دې وخت خبرونه و. لومبی د وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیتو د عراق په موسل ښار کې د یو لوی پوځي کاروایۍ په اړه باندې بحثونه کړي دي. او په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره خپل نوماندی قبول کړی ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو د لارې هواریدای شي.
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته خبرې. اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوې ده چې کله څه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده. او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي.
نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو ټولې ذمهواري پاکستان نشي اخیستی، او پکار ده چې چین، امریکا او افغانستان هم خپلې هڅې وکړي چې طالبان د خبرو میز ته راشي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سرتاج عزیز وویل چې په دې اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور تیار دی او حکومت به د اصلاحات ډېر ژر اعلان کړي. افغانستان وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي نشي پیلېدی. د زیارت پر د مشال لیډو افغان څانګې سره د خبرو په وخت د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ یو شریکی کمیټې پرون په یو آواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون سازۍ د مسوده په پاکستان کې د وی پیژندل شوې ماډل قندیل بلوچ تر وجل کېدو وروسته پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې شوې ده. قندیل بلوچ دغه ورور وجله په پاکستان کې د ناموسي قتل وروسته پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو په خوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه کسانو ته شدید سزا ورکړي چې د غیرت په نوم په قتلونو کې ککړ دي. تمه کیږي چې روانو سو ونو کې به د قانون سازۍ په دغه مسوده رائے ورکول کیږي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړي پوځي او سفارتي شخصیاتو د عراق په موسل ښار کې د یوې لویې پوځي کاروایۍ په اړه باندې بحثونه کړي دي. پرون په واشنگټن کې د دفاع او د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ په دې خبره بحث وشو چې څنګه د عراق موسل ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیا واخیستل شي. د عراق وزیر اعظم حیدرالآبادی ژمنه کړې ده چې موسل به د روان کال تر پای بیا ونیسي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوو کالونو په لږه موده کې د عراق د نیمې برخې نه د شام د شل فیصد برخې نه وسلوال د عراق د نیمې برخې نه او د شام د شل فیصد برخې نه وسلوال په شاته مولي دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي او کچرې هغه ولسمشر منتخب شونه امنیت به پځای کړي. نن د امریکا په کلیولینډ اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپلې نوماندۍ د قبلولو نه وروسته په وینا کې نوموړي وویل چې په پولیسو بریدونه او ترهګرۍ امریکایي ټولنه د خطر سره مخ کړې ده. ډونلډ ټرمپ وویل هر هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نه نیسي باید د امریکا مشري ونه کړي. نوموړي په خپل کاندید هیلري کلینټن او د ولسمشر اوباما په پالیسیو انتقاد هم وکړو. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پورې ته له نږدې سیمو ځي. ائتلافي قواو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د شام د ډیموکریټیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستۍ مهلت ورکړل شوې ده. دې شورا ته چې د ممبیچ پوځي شورا هم بلل کېږي کردان رهبری کوي او امریکایي ملاتړ کوي. ویل کېږي چې لسهاو زره ملکي کسان د شام په شمالي ښار ممبچ کې په جګړه کې ګیر دي. او د پیرس د سرنوال دفتر وایي د هغه ټرک چلوونکي د 15 ملګرو پر ضد د ترهګرۍ تورونه لګولي دي چې د جولای په 14 نیټه یې په نیس کې 70 کسان وژلي وو. د پیرس د سرنوال فرانسوا مولین دفتر کوم چې ترهګرۍ د پیښو په اړه د پلټنو مشرقي پرون وویل د دغه پیښې په اړه د پلټنو لپاره 750 پلټنه کوونکي ګمارلې دي او هغوی د دغه 15 مشکوک کسانو پر ضد د ترهګرۍ د تورونو پلټنې کوي. په دغه کسانو په قتل کې د ملګرتیا او د ترهګرۍ لپاره د وسلو ساتلو تورونه لګول شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه. خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅه کوي.
دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې.
د پارلیمان پخوانیو ښځو غړیو غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو ادارو په شان دي په الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړې وټاکل شي.
خزو ووټرانوم دی خزې نمائندگانوم دی او کوګوري نو الیکشن کمیشن کې تش په ډیسیژن میکینګ کې سړی دی.
د سیمه نړیوال هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز زمونږ لومبه موضوع ته په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نوماندۍ د قبلولو نو وروستو په وینا کې ویلي دي چې امریکا دا وخت د بحران د شیبونو تیریږي. کچري هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت په پزې کې. زمونږ همکارا وګما جلوان هم په دا کنونشن کې موجوده و. سو شیبي وړاندې مو دا غي نه پوښتنه کړې و چې په دغه کنونشن کې څه مهمه خبره وي. د خبره دا غي نه اورو.
ریاست کلیولند خانه چې چې دا د ستوره چې د ریپابلیکن ګوند لخوا کېدا دا سرته رسیدلې ده او د ټولو اخیرانه وینا چې په خپل د ګوند لخوا چې کوم کاندید ټاکل شوی دی ډونلډ ټرمپ د هغوی لخوا رسمي دغه کاندید څوک چې دی هغه قبول کړی شو او بیا هغوی خپله وینا چې ده هغه هم په میلیونونو خلکو ته وروانې کا چې هغوی غوښتل چې د دوی لخوا چې کوم پلانونه دي چې کومې پالیسیانې دي دوی چې کوم کارونه کول غواړي د هغې نه خبر شي. په اندروني توګه په امریکې کې دا وخت یو عام امریکایي اندېښمن دی. هغوی وویل چې د دوی اقتصاد چې دی هغه کمزوری دی، بېروزګاري زیاته ده، خلک چې دی د صحت چې کومې بیمې دي هغې ته رسایي نه لري، ماشومان چې دي هغوی پاملرنې ته ضرورت لري، ښځې چې دي هغوی د روزګار او بیا د تنخواګانو یو شانتې موقعو ته ضرورت لري. نو په پراخه ډول دوی خپلې پالیسیانې واضح کړې چې څه کول غواړي. دوی د اقتصاد لپاره وایي چې روزګارونه چې مختلفه کمپنیانې د کم تنخواه لپاره خپل روزګارونه نورو ملکونو ته لیږي نو هغې باندې به بندیز لګېږي. یا زمونږ د اورېدونکو لپاره یو مهم خبره چې هغوی به غواړي چې د هغې نه ځان خبر کړي، هغه ترهګري ده چې ډېر ملکونه د دې څخه ځپل شوي دي، او د هغې د ختمولو په لړ کې دوی وایي چې نن چې کوم منځني ختیځ کې وضع جوړه ده، چې کوم کړکېچ جوړ دی، نو د هغې ذمواره هغوی IS یعنی داعش ډله وبلله.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
اوس راځو سیمې کې د سولې د پروسې موضوع ته. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په افغانستان کې د امن راوستو په موخه خپلو کوششونو ته دوام ورکړی دی، او وایي په راتلونکو دریو اونیو کې د څلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. نوموړي دا څرګندونې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. زموږ د همکار رابعه اکرم خان سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز زیاته کړې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه راپور مکمل شوی دی او دغه اصلاحات به ډېر ژر اعلان شي. نورې خبرې په دغه راپور کې.
اصل کې زموږ بنیادی خبره چې کوارډینیټر ګروپ کې شوی وه، هغه دا وایي چې تاسو پنځلس کاله جنگ کوي هلته کې ایک لاکھ تیس ہزار فوجونو د ایساف او د نور، او هغه امن رانه اوس په خبره اترو امن راوستی شي. خو امن دپاره داسې نه دی چې شپږ میاشت یو سو هفتو کې به وشي، دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی. نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی زمداری نشي اخیستی، چین هم دی، روس، امریکا هم دا، افغانستان هم دی، دا هر چا خپل خپل تعلقات دي هغې سره، ولې چې هغه هم ډېر ګروپونه دي. نو ټول که کوشش وکړو او هغې چې راشي نو که هغې باندې پوره هغې ته کلیئر میسج لاړ شي چې دا افغانستان اصلي خبره خو افغانستان حکومت او طالبان کې کوي، نو کدا یو ځل عمل شروع شي مونږ خدا کول شو چې هغه وایي چې تاسو پرسویټ کیا یا ترغیب ورکړه چې تاسو راشي، نو که یو ځل خبره ترې شروع شي نو انشاءالله سن سن لار به راوځي.
د پاکستان لخوا داسې کوشش شوی دی په اوس وخت کې؟
تیر شوي کال تاسو یاد دي جولای کې امریکی میٹنگ شو، بیا دوار اوس بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر ګروپ په ذریعہ بیا ملا منصور چې وفات شنو هغه پوجا سره بیا ظاهر دي چې تعطل راغی. زما دا خیال دی چې دو سو ہفتوں کے دو در ہفتے کے بھی آپ کوشش بکاؤ چې رات لے شی میز تن خبر.
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوی دي، مسلې په کې راغلي دي، نو آیا په دې حق لا تاسو دواړو ملکونو چې دي سره رابطې کړي دي؟
او مستقل رابطې خو دي کنه، هغه اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوی ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغه دا پاکستان کړي ده، او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي. نو دې کې زما خیال دی چې دواړه طرف نه دغه پکار دی، ولې چې موږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې ته آفر کوي، په څه طریقه راځي. نو امید دا دی چې انشاءالله یو ځل خبرې ترې شروع شي
سر. د افغانستان خبرې کیږي، تیر ورځ د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره مرکه کړې وه، په هغې کې هغه ویل که پاکستان وغواړي به ورشمه خبرې اترې به وکړو، دوره به وکړو. تاسو وایي د دې خبرې هرکلی کوي؟
ظاهر دی هغه خو چې هر وخت راځي موږ ویلکم کوو. زما خپل هم ډېر ښه رابطه ده وزیر خارجه سره، ربانی صاحب سره، حنیف اتمر صاحب سره مستقل موږ کانټیکټ کیو.
په کابل کې د انټرویو په وخت پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماته ویلی وو که په دې ګروپ کې چې دی په څلور اړخیز غونډه کې ایران، هند په شمول رشیا شامل کړی شي، نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي. تاسو وایئ چې آیا دې نه ګټه ترلاسه کېدی شي فائده؟
نه، دا زمونږ سرور ګروپ چې دی د دې مطلب بل دی. هندوستان طالبان سره څه تعلق دی؟ هغې په میز باندې راولي. دغه شانتې روس سره تعلق دی، هغې سره خو د هغې جنگ شو دومره کالونو کې. خو دا سه نور فاروق فورم ته چاګه کې دي شامل دي چې دی خپل کوشش کول شي 6+1 گروپ دے بیا ہارٹ اف ایشیا گروپ دے نو دی خپل کنٹریبیوشن چې کول غواړي هغه گروپونو په ذریعہ کول شي
په دې نسو کې تاسو طالبانو سره چرته رابطه کړې ده سولې لپاره د امن لپاره
مستقل خلق چې دی هغه سره رابطه کوي خو هغه لا اوس پورې سره امنګی نه ظاهر کړي خاص طور کې دا چې واقعیت شوی دی هغه په وجه سره امید ہے چاہتا ہے کوشش جاری ساتھ
پدی برسو کے دا پاکستان و امریکی پا تعلقاتو کی ہم لگتا ہوں تری خوال راغلی و متاثر شو نو آغای تتا سنگ گورے آیا آغا نارمل شو صحیح اڑک تراغلی
ٹھیک اور آل ٹھیک روان دی آگے کے دا کانگریس کے آغا ایف 16 میں نے خبر شو ہوا خود اس آگے سینیٹر مکین راغلی و آگے دیر خواب دل تک کے وزیٹ ہو آگے وی چیز کوشش کم چیز کانگریس کے ہم دا چتا سکم کارگزاری کرده دا دے میسیج آر چیز آگے ان پازیٹیف شی
سر اخرنے کوشن میں دادے قبائلی سمو کے دا اصلاحات خبر کی گی نو تاسو دا قبائلی سمو اصلاحات لپاره سا عملی گامون پور تکڑی
زمونگا آگا ریپورٹ کری بن تیار دے آگا سبمیٹ کنو حکومت تو بیا فیصلے کی گی
د پاکستان د بارنو چر سلاکر سرتاج عزیزو چې زمنګ د همکارې رابعه اکرم خان سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږي د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان خپل ژمنې نه عملی کوي په صدور اړخیزه مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل سم مفهوم نه لري د ولسمشر محمد اشرف غنی بیان پرون د مشال ریډیو او افغان څنګه ته ویلي پاکستان په مخکنیو صدور اړخیزو غونډو کې خپل وعده نه دی عملی کړی د فرشته جلال زی پر راپور کې نور تفصیل اور
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې وه خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه د څلور اړخیزو مذاکرو 15مه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و د مې میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې مونږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي سغی تافر کوي
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پول کوي په کراچی کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګري خبريالان راکوي
ملګري خبريالان څوک دي
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ
پا په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او د دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې وو.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موسل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لشت لژه څلوېښت هیوادونو استازي ورغلي وو. موسل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنګر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل
We now have the momentum in this fight. And clear results on the ground.
موش په دې جګړه کې پیاوړي یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا اونۍ به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژۍ پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې یې 40% سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حمله د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالات ولاري تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې د ریشو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به د موسل ښار له داعش ونیسي. موسل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکي لري. په دې ښار کې سنی او شیعه عراقیان اوسي او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شای د دې ښار په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موسل تر نیولو وروسته به دا ښار څرنګه رغول او اداره کیږي، خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موسل ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې د موسل د بیرته نیولو عملیات به ډیر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگټن کې د کنفرانس په اوله ورځ د عراق سره د 2.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگټن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کنفرانس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پارلمان په خوانیو خزینه غړیو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو ادارو په سیر دی په الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړي وټاکل شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور حال راکړي.
د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانیو د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي، همدارنګ د ورله په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په څلورو غړو کې دي دوه زنانه وټاکي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د وومن اکشن فورم یوې مشرې قور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپلا ویلی دی پٹول اداروں کے بخزی وی نبائے چی الیکشن کمیشن کے ہم 55% نے وی چی دری دیش فیصد خوپا کی زنانہ غڑے وہ ٹاکل شی او چی پا الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دا چی دو پکی زنانہ غڑے وی خوکا دو نوی نو یو غڑے خوپا کار دا نو منگ دی لڑکے غختنے گا او چی الیکشن کمیشن کی دی زنانہ وہ ٹاکل شی او دا دوی حق ہم دے او ترس پا پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چی پا دی ادارہ کے با زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپلا پالیسی دا نو پا دی ادارہ کے ولی
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے.
ہمدارنگ دا ومنسٹل گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی عقل مشال ریڈی ہوتا اوہی
خزو ووٹران ہم دی خزے نمائندگان ہم دی او گوگوری نو الیکشن کمیشن کے تش ڈیسیجن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمیشنر زمونگا پدیش پی تو کالو کے خزا نظر آخلی چھے سلور ممبران نومنیٹ کی گی آگے کے آئیڈیلی خود دو خزے او دو سڑی پکار دی چی الیکشن کمیشنر کو آلریڈی آلریڈی شته دا زما ډیماند دی کار دی چې ګورنمنت طرف نه سجیشن څنګه راځي نو چې د اپوزیشن طرف نه خو ضرور کیا جانے هم دی خزه مونږ سره قابل بیوروکراسي کې هم دی خزه مونږ سره قابل په سیول سوسایټي کې خزه شته دی چې کوم په دې ټول پروسس باندې پوهیږي او یو خپل رول پلی کولی شي.
یاد دی چې دا وخت حکومت او مخالف ډلې ترمنځ د الیکشن کمیشن د څلور غړو د ټاکلو لپاره مشورې روانې دي. دا دی هم یاد دی چې د روان کال د جون په 12مه نیټه د الیکشن کمیشن څلور غړي له خپل چوکو څخه ریټایر شو او یو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې معاملې باندې د خپل اندې نوټس اغستی وو او له حکومت او مخالف ډلې غوښتل و چې تر دې دمه یې ولې غړي ونه ټاکل. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سره زیر راپور مورد اوریدونکو، د غربت پاړه د ملټی ډایمنشنل انډیکس تر طریقه کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بیوزلۍ د کچې جاج اخیستل شوی دی. په بلوچستان کې د غریبۍ یا بیوزلۍ څه صورت حال دی؟ عبدالحی کاکړ پر راپور کې.
په ملټی ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بیوزلۍ د معلومولو لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې له مخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بېوزله ضلع کلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت شودل شوی دی. همدغه شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجې د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلفې دي.
بلوچستان په نور ملک دا یو فرق داری تو بلوچستان کی زندگی پرائیویٹ سیکٹر یا دا کم فیکٹریاں نیچے دی یا دا روزگار کم زرائی چی دی دا نشتا او چونکہ علاقہ دیر غط دا وبوچ دی اگر دیر کم دی اگر کلچر چی دی اگر دیر دا دی معمولی معمولی زائیو کی دی مارکیٹ پر رسید انگو لاری نیستا تو نور ملک چی دی اگر ہم وبوچ دا ہم مارکیٹ پر لاری سا نو دا روزگار زرائی چی دی اگر نصر دا چی مزارات کی پیدا کی دی بلکہ چونکہ مطلب فیکٹریاں نیو نور شانم دی واقعی کی مزارائی پیدا کی نو زکر بلوچستان دا وہ دا غربت پدا والا دا نگر سخت فرق رازی
د جنرال مشرف له حکومت راوخلی بیا د نواز شریف تر اوسنی حکومت ټول دا داوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمیر داسې لوی منصبې جوړې کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن سي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سېنېټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضع لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسایل هم جو جاګر کیږي. 2000 میں
موږ چې کله په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبان وو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروایی وکړه، چک پوسټونه یې جوړ کړل، په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې، نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني، خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي، هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالی هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. پراتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې لس 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټې د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی. نو له دې ډیمونو سره به لس 12 میلیونه کیوسکا اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د سروو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو، فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو. د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی. نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچه راکمه شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سکتر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوز بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمیدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقونو او ستونزو په اړه زړورې خبرې کولای سي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پختونخوا کی دا سہر لسنی بجی شویدی دا دی وقت مہم خبرونا اور د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. پرون د مشالډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان سره به ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي پیلې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یو شریکی کمیټې پرون په یو آواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. تمه کیږي چې روانو اوسونو کې به د قانون سازۍ یو مسوده رای ته ورکول کیږي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیاتو د عراق په موصل ښار د یوې لویې پوځي کاروایۍ په موضوع خبرې کړې دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وایي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي او که چېرې هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به فضای کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی دی چې د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو څخه ووځي. د پیرس د سرنوال دفتر وایي دغه ټرک چلوونکي د 50 ملګرو پر ضد ترهګرۍ تورونه لګولي دي چې د جولای په 14 نیټه په نیس کې 40 کسان وژلي. اردو اسلام آباد تور دن کو اسلام آباد کے رابع اکرم خان جنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه موږ ته مهم ټکي وړاندې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سن صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتولو له وجې د کراچۍ اپریشن ودرېدلې دي. ادارې په وینا د کراچۍ خراب حالاتو او صوبایي حکومت لاړخه په دې قابونه موندلو له وجې رینجرز ته کال 2013 کې خصوصي اختیارات ورکړې شوي وو. ادارې وایي دا وخت وفاقي او د سن صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دی او دا هم ویلې کېږي که د سن صبح حکومت نور د ځنډ نه کار اخلي نو وفاقي حکومت به خپل اختیارات استعمالوي. ادارې په وینا که د سن صبح حکومت ته رینجرز اختیاراتو په لړ کې تحفظات دي نو پاغې ضرور خبر پکار دي. خدا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سین صوبې حکومت پولیس محکمه او نور صوبایي ادارې دومره موثره جوړې نه کړې چې اغي پترهګری او په جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شي ویني دي. ادارې لیکي چې سین صوبې حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته رینجرز اعتراضات دي نو اغي ولې په دې صوبه کې خپل خواله نه راولي. صرف رینجرز تنقید کول سمانه ده. ادارې زیاتوي چې د سین صوبې حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشاورت په سکل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی. باید چې ټول ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدای شي. ادارې اخیره کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده. خو دې لپاره دا خبره هم ضروري ده چې ادارې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې مرګ دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده. دې لړ کې مذهبي ګوندونو سره مشاورت هم مکمل شوی. دا بل په پارلیمانی کمیټې کې د منصوریدونه پس اوس په پارلیمان کې وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده ځکه چې ملک د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره موثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي څو ورځې مخکې یو اداکاره کندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم ووژله. د څه چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او وویل شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته. دا یو مجرمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تېر کال سینټ کې کوم بل منصور شوی وو، هغه هماغه وخت قومي اسمبلی هم منصور کړی وې، خو دې کې د ځنډ نه کار واخیستی شو. باید چې اوس دا بل په فوري توګه منصور کړی شي چې د دې مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ ریډیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ او فعالانو د اندېښنو او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د لاسته راوړنو په موضوع باندې مقالې خپرې کړې دي. د ګلایز نه د دواړو لیکونو مهم ټکي وو.
د جرمنی غږ راډیو ډاچه ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړي، خو سنټ لا منظور کړی نه دی. دا بل تیر کال ډیر په توندۍ سره له قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوی و. په مقاله کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سنټه منظور کړل شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقاله کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلي چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فایلتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې د غبل وړاندې کړی وو ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقاله کې د بشري حقوقو کارکونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازي د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمېر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستانه د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاری زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواده بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم وو. د دې ترڅنګ د مالیې یا ټیکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجللې کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغه اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجللې کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالی یا ټیکس منظمولو په نامه نوی قانون معرفي کړو چې د ټیکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر لانجې په تناظر کې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه شوې ده او په دغه مقاله کې راغلي دي چې د ډېرې مودې نه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي. په مقاله کې دا تجویز ورکړل شوی دی چې باید د پاکستان او هند یو فیډرلي ریاستي نظام باندې توجه ورکړي شي. نور معلومات د ملیحا میرزادانه.
د جمو او کشمیر مسله هغه سیمه ایز شخړه ده چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقات خراب ساتلي دي او په سر یې دواړو هیوادونو له یو بل سره څلور واري جنگونه هم کړي دي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر دعویداران دي. هند وایي چې د کشمیر ټوله سیمه د دوی ده چې په مقابل کې پاکستان هم ورته دعوه لري. د کشمیر دوه برخې دي، یو د هند تر انتظام لاندې کشمیر دی او بل برخه یې د پاکستان تر انتظام لاندې ده چې آزاد کشمیر بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر شخړې په تناظر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه په تیرو 15 کلونو کې د شخړې په سر وینې تویدو ته په اشاره کولو سره پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان او هند حکومتونه دا غواړي چې له خپلې نظریې سره د مخالفو کسانو وژنه دې همدغه شان جاري وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو ورځو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین نومې وسله والې ډلې او کمانډر برهان ونی تر وژنې وروسته په سیمه کې یو وارې بیا مظاهرې راپارېدلې دي چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي هم دي. ورځپاڼه یو وړاندیز ورکوي چې ولې دغه هیوادونه د جنوبي ایشیا نظریې په وړاندې ګامونه نه اخلي او په هغو مسایلو توجه وکړي چې د دوی لپاره زیات مهم دي، لکه د تعلیم کمه شره، غربت، د خوراک او د صحت سهولتونو کمی وغیره. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده چې خپل انا یوې خواته کېږدي او په یو داسې خلاص او لچکدار فیډرلي نظام سوچ وکړي چې ورسره د کشمیر خونړی مسله هواره شي. که څه هم د هند او پاکستان چارواکي په دې لړ کې غونډه کوي، خو د مسلې سره مستقل حل لا هم نه دی تر سترګو شوی. په دې غرض نیشن ورځپاڼه وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته د خپلو آئینونو ته د بیا کتنې ضرورت دی او کېدی شي چې د هند په مقابل په پاکستان کې په دې خبره ولس کانې کول زیات ګران وي. رسپانه لیکي دا فیډرلي ډانچا کېدی شي کامل نه وي خو بیا هم یو شروعات ثابتې دی شي. رسپانه لیکي دا وخت چې په نړۍ کې د زلزلو د تودوخې درجه لوړېدو د اوبو کمی په ګډون د خوراک او معدنیاتو د کمی کمې مسلې مخې ته راتلو دي. پکار ده چې دواړه هیوادونه د هند او پاکستان فیډرلي ریاستونه جوړولو ته پام وکړي او له ځان سره د سارک نور هیوادونه هم را یوځای کړي سو د دغو مسلو په وړاندې د تیار اوسېدو ترڅنګ په ګډه یو اقتصادي ائتلاف جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلامیک ریلیف ایجنسی په نوم یوې خیریه ادارې چې د امریکا د فیډرلي حکومت لخوا د یو ترهګر تنظیم په توګه تر پیژندل کېدو وروسته فعالیتونه یې تړل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ هم د امریکا په یو عدالت کې ومنله چې 1.4 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه عراق ته استولي دي. په دغه موضوع باندې ای پی خبر ایجنس راپور خپور کړی دی. هارون باچا د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د امریکا د میزوري ایالت په یو عدالت کې د اسلامیک ریلیف ایجنسی یو استازي پر دغه تنظیم لګول شوی تور منلی چې له امریکایي قانون څخه د سرغړونې په کولو سره عراق ته پیسې لیږلې دي. تر دې مخکې د یاد تنظیم لږ تر لږه 3 تنه مخکښان له امریکا څخه د باندې د پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو لپاره سزا شوي دي. پر دې سربیره له میشیګن ایالت څخه د امریکا د کانګرس یو غړی هم له نوموړي تنظیم سره د مرستو په تور زندان ته استول شوی و. د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو ویلي اسلامیک ریلیف ایجنسی له 1991 کال نه نیولې تر 2003 کال پورې موده کې په امریکا کې له خلکو شاوخوا 3 میلیون ډالره د چندې په توګه ټول کړي دي. یاد تنظیم په 2004 کال کې د امریکا د خزانې وزارت لخوا یو نړیوال ترهګر تنظیم وپیژندل شو او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول شو. پر نوموړي تنظیم دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار ډلې ته چې د امریکا حکومت یوه نړیواله ترهګر ډله اعلان کړې یې 1.5 لک ډالر استولې دي. دا پیسې په 2003 او 2004 کلونو کې په پېښور کې بېلابېلو بانک اکاونټونو ته لیږدول شوي وي. امریکایي چارواکي حکمتیار د افغان مجاهدینو د یوه مشر په توګه پیژني او وایي چې نوموړي د القاعده او طالبانو په ترهګر فعالیتونو کې له هغو سره مرستې کړي دي. ټاکل شوی د اسلامیک ریلیف ایجنسی پخوانی مشر مبارک حامد چې سوډانی دی او امریکایي تابعیت لري د 5 کلونو بند تیرولو وروسته راتلونکي میاشت له زندانه خوشې کړل شي. پر نوموړي تور دی چې عراق ته په غیر قانوني توګه 1 میلیون ډالر لیږلې دي.
اوردونکو د هارون باشا راپور تاسو ته اوس وخت شوی دی نو ونیز خبرونه روښانه مستقبل د تاسو لپاره منور شو وړاندې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په هانو ویلي ک په یو ټولنه کې مور تعلیم یافته شي نو ټول قام به مهذبه او تعلیم یافته شي. که څه هم په پښتنو کې نن سبا د تعلیم د اهمیت او ارزښت په حق نه ډیر پوهاوی او بیداری راغلی او د خپل بچو په تعلیم کې د هلک او جنۍ فرق نه کوي، خو بیا هم په تیر وخت کې چې کومې جنکۍ به تعلیم پاتې شوي هغه اوس په خپل میان دي او د نوي نسل تربیت ورپغاړه دي. دغه میان دي د خپل پوهه په نسبت هڅه کوي چې بچو ته تعلیم ورکړي، خو دغه کار کې په خپل نیغ په نیغه کردار نشلوبولې او لدې وجه نه یوازې دوی په خپل بلکې بچي هم اکثر د مشکلاتو سره مخ کیږي. د لړکی په پاکستان کې د سوشل اینڈ پالیسی ساينسز په نوم یو غیر سرکاري ادارې د ټلیفوني کمپنۍ موبایلینګ په مرسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تعلیم بالغان یو سلسله شروع کړې چې پکې په زرګونو بې تعلیمه ښځو ته د تعلیم او تربیت لړۍ روانه ده. په یاد صوبه کې د دې پروګرام مشر کمال زاده په دې حق له مشال ریډیو ته وویل دوی په دې پروګرام کې د 15 لسونه تر 15 دیرشو کلونو د عمر پورې ښځو ته بنیادی تعلیم او تربیت ورکوي.
دې پروګرام نوم دی اس ام اس بیسډ ایڈلټ لٹریسی پروګرام. دا موږ د اس ام اس د مسیجونو په تر باندې کوم چې په کورونو کې زنانه دي زموږ خویندې میندې دي هغې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کړی دی. څوک چې لوستل نشي کولی، څوک چې لیکل نشي کولی، موږ دا پروګرام هغې لپاره دغه کړی چې هغوی کم از کم نونه شي چې کوم هغه لیکل یا لوستل دي هغه اولنی سر دی د دې چې هغې باندې ځان پوه کړي. په خیبر پختونخوا کې که تاسو یو سرکاري سروې شوی دی هغې مطابق په هر پنځو خزو کې په هر پنځو زنانو کې درې خزي چې کمی دي هغه نه لوستل کولای شي دي او نه لیکل کولای شي. دا خبره چې کوم دا ډیره خطرناکه خبره ده.
کمال زاده وای د پښتنو د روایت مطابق خزه د عزت یو علامت ګڼل کیږي چې لوجی ځنې وختونو کې د خزو د تعلیم په لړ کې مشکلات رامنځته کیږي. نو موړ زیاتوي چې دوی په خپل دې پروګرام کې د دغه روایت او احترام ته ډیره توجه ورکړي ده.
مون د پروګرام په دې دغه شروع کو چې یار مون د دغه کلچر ریسپیکټ مو کو د دغه روایت چې کوم دي د پښتون قام دا وی مونږ ریسپیکټ کو او مونږ ورسره ورسره د زنانو تعلیم چې کوم دی هغه لږ خوالي طرف ته بوځي. نو دې لپاره مونږ د سری په صوبی کې په اتو ډیسټریکټونو کې ډیسټریکټ مردان دی چې کو هارت دی په کې بنیر دی په کې نوخار دی په کې سوابی دی ملکن ډیسټریکټ دی هری پور دی او مانچیرا دی په دې کې مونږ دا کار شروع کړی دی. په دې اتو ډیسټریکټ کې بیا مونږ یو سل شپې تکلی سلیکټ مونږ پاری کې دا شی شروع کو په هر کلی کې بیا مونږ یو سینټر کولاو کو د ایڈلټ فیمل لټریسی سینټر. نو په دې اتو ډیسټریکټ کې مونږ د خوده ټوکم سره یو سل شپېته سینټر یې کولاو کړی چې په کوم کې سلور زرو نه زیاتې زنانه چې کوم دي هغه راځي او التا هغه زده کړه کوي.
په مردان ضلع کې د ټلیفوني پیغامونو د لارې د خزو لپاره د تعلیم بالغان د دې پروګرام مشر عظما ګل نه مپوښتلی چې دوی څه ډول د دغو زده کوونکو انتخاب کوي.
مونږ چې کله ځینې کې اخلو مونږ ته لرنه ځوایو مونږ چې کله لرنه ځوایو لپاره مونږ دی الی اخلو. دی الی مطلب دا چې مونږ یو ټیسټ شانتي اخلو وی مونږ راوړو چې کوم ځینې کې مونږ ته پته ولګي چې تعلیم افته دي کومې کانې دې تعلیم دي نو هغه یې مونږ سره چې لیکل غونډې کې ورکو چې دا تاسو اولی دي نو هغه ډیر ځینې کې په کې دا چې لیکل کول شي مطلب هغه د اول نوال د پنځم پورې سبق ویلی نو هغه زموږ کې چې دې بیا ناراضي مونږ هغه کسان اخلو چې هغه بالکل سبق اړویلی نه لکه اسکول ته اړتیا نه نو هغه نه چې مونږ دغه بی ال ای واخلو نو په ای باندې مونږ پته ولګي چې کم کس د اغشتلو دی او کم کس نه دی اغشتل نو چې کم هغه مونږ واخلو هغه بیا مونږ رجستر کوي مونږ ورکو.
دا چې دغه خزه سه سبق وای او څوک یې ورته خای کمال زاده پرې اړه ویل
دغه لګي دي چې مونږ په اردو لیکل او لوستل نو تخې کم چې ضروري دی حساب کتاب تخې او بل د ژوندۍ د بیسیک شیزونه چې کوم دی دا او ته خیو لکه د ټي وي استعمال لکه ټي وي لګول بندول د موبایل استعمال کوم چې ضرورت دی نن سبا چې موبایل به څنګه استعمال او نور وته خبرو طریقه به څنګه وي او انګلیش کې وته اټیکیټ سوې دي هغه ته مونږ خیو اوس دی دا چې کوم دی د دې دا او ته څو خلک خي دا د دې لپاره مونږ خو ټرین ټیچران یو سل شپېته ټیچر چې کوم دي استادان هغه مونږ سلیکټ کړل هغه زنانه دي او هغه مونږ دا کلي نه را سلیکټ کړل چې یو زنانه په کې سبق ویلې او دولسم ویلې یا څوارلسم ویلې چې دونه پوهېږي په دغه باندې هغه مونږ سلیکټ کړل هغه له خو پیسې مو له خو برابر ورکو دي چې دا وین دې گزاره کیږي او خوشو کوم دی دا وی مونږ په دې یو سل شپېته کوم چې یو سل شپېته استادان دي
د عظما ګل نه مپوښتلی چې د دې کورس د خودلو طریقه کار څه دی. هغه وای دوی اول د زده کوونکو ته سلور کتابونه ښایي
اردو اول کې زموږ فونېټیک سیستم دی د اواز طریقه چې یو لفظ با څنګه موږ اواز روباسو په دویم کې بیا موږ هغه ته لفظونه ښایو په دریم کې بیا هغه ته موږ جملې ښایو خطونه ښایو چې څنګه هغه یو کس یو ښځه یو څومره پورې هغه سي زده کړل هغه څه چرته لاړ شي بور پړاول شي چې خپل نوم لیکلی شي د هغې نه پس د بک تري نه پس دوی ته موږ بیا موبایل یې ورکو موبایل کو هغه چې زمونږ هم خپل زمونږ د کتابو ویلا مونږ سوالونه را لېږو د خپل کتاب متعلق کوم چې دی ویلې لکه اوس فار است مونږ یو سوال ویلا را لېږو چې د کتاب د شروع اواز څه دی نه کار دی اي کې مونږ ویلا آپشنز ورکړي 1 2 3 4 آپشن نه ای باندې مختلف مونږ دي کړکړي ای با آپشن یو کوېشن نمبر به ولې کی او انسر نمبر کتاب او سکوپ او اک دی اک په ولې وی او 7730 دا به سن کی او موبایلینګ په طرف هم ته دا سیمونه راکړی شي ویډیو موبایل نه راکړی شي ویډیو هغه زم سره مرګی دی.
عظما ګل زیاتوي چې دا ټول کورس په نهو میاشتو کې مکمليږي او د سبق خودلو لپاره د زده کوونکو په خوخه وخت مقرریږي چې زیاتره د ماسپخین د دوو ناتر مازیګر 15 بجو پورې وخت خوخوي. هلته کمال زاده وایي چې د دې پروګرام په آغاز کې ورته ځینې مشکلات وو، خو چې د خلکو مذهبي او کلتوري اندېښنې یې لرې کړې، نو هغوی په ښه جذبه خپلو زنانو ته د دغه مرکزونو د تګ اجازت ورکړو.
تاسو ټیک ټاک تاسو د کلی چې کوم عزتمند خلک دي، کوم چې د کلی مشران دي، هغوی دې په خپله باندې سلیکټ کړي، استاد دې مونږ لرا کړي، مونږ به هغوی له صرف دونه ورکړو چې مونږ وتلو چې تاسو دا په دې طریقه باندې ښودنه کوه، او بیا تاسو خپله ځای خوښوئ چې په کوم کلي کې د کلي مشران دي په ټوله باندې راشي، ځای دې خوښوئ چې یاره زموږ د کلي بچیانې دې راځي په دې کې به سبق وایي، او دونه دې ټایم پورې دی وای چې کوم دې تاسو خوښي مونږ وتال تاسو مونږ چې دا شی وتویل نو هغه ډېر په خوشحالۍ سره زه به تاسو ته وایم چې په جماعتونو کې ملیانو اعلانونه وکړه زمونږ د حمایت لپاره، زمونږ د حمایت لپاره د ټولو مشرانو اوتري خالي کړې، مونږ ته ویل راځي تاسو زمونږ په جنجره کې وکړي، زمونږ د دې پروجیکټ کې وکړلې ده د هغې مشر چې کوم دی هغه خپل کور خالي کړو، یو څه حق خالي کړو د کور،
بلخوا ازما گل خزو تا دا پیغام لري چې د تعلیم عمر کله هم نه تیریږي، یعنی یو تن که همت کوي نو په هر عمر کې تعلیم ترلاسه کولی شي.
خپل خویندو ته دا ویل غواړم چې یو لوی اگزامپل دلته په چاسه دا ایجوکیشن آفس کې دی، یو ډیو افسر ده، هغه عمدبي تعلیم بالغا د سنټر نه دومره سبق وی چې نن هغه د ډیو په کوز باندې ده، نو کوم چې زمانه خویندې دي کوم چې څوک سبق ویل غواړي نو هغوی ویلې شي، زموږ په سنټرو کې هم ویلې شي او لوی پوسټونو باندې دي، چې تاسو ته گزارش دی کوم چې تاسو په ځینو کلو کې را سنټرې پولو شوي دي، هغوی ته په خوشحالۍ باندې راځي او څه زده کړې لپاره راځي.
تاسو د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د خزو لپاره د تعلیم بالغا پروګرام په حق لا تفصیل اوري. په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو خزو او د هغوی د یوې استاد خبرې هم اوریدل شي. د یوې لاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې یو غیر سرکاري مرستندوی ادارې د خصو لپاره د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د بنیادی تعلیم او تربیت پروګرام شروع کړی دی. په دې کې هغو خصو ته موقع ورکول کیږي چې عمر یې د 15 کلونو نه تر 15 کلونو پورې وي او تعلیم یې بالکل نه وي کړی. په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکو خصو خبرې به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په مردان ضلع کې د دې پروګرام په یو مرکز کې مو د زنې زده کوونکو زنانو سره خبرې کړې. په دوی کې زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل د دې پروګرام له برکته یې سترګو کې رڼا راغلې ده.
وخت کې سبق نه ویلي، سمسکول ډېر زیات لري، او بل ته بس ډېر زیات تغه محسوسېدو چې بس مونږ سکول اوړی وو، مونږ هم څه جوړ شو، مونږ به بس هېڅ څه باندې نه پوهېدو، نه په دوا ایکسپایر ډیټ باندې پوهېدو، بس دا سې جون دم کلا ړندو کړو، چې زم ټیچر اډه راځات مهنت پې کوم ته ویلا وړو په شانت سبق خو وا، ان شاء الله بس مخ کې بزو کو اس مون پا دا یې په ایکسپایر ډیټ باندې پو یو او خپل نوم دې کړی شو او اخبار هم پڑھاو دي شو، میسج ریپلیم ورکو دي شو.
هلتا شرافت بیبی وای مور پلار په ماشوموالی اسکول ته لګلا، خو دې په خپل سبق ویل نه غوښتل چې او سی آر بان کوي،
نو بس خپا کېدم بټول ته ما چې زوس چې وینې مې هغه وخت کې وړم نه پوهېدم، لکه مور پلان مې داسې دا نو کنه کاری نه تا، نو چې به ما باندې زوم نه راوړي بس بیا کوم خپا وم، نو بس دا کوم مشکلات پوه چې نه و پس نه پوهېدو د څه نه نوم لیکل شو، اوس کې دونه کول شي چې خپل نوم لیکل شو کنه، او دا لبونه مبونه او پیژندل چې تعلیم لیکلی هو ارزې کې به ته اساني او ناست پاست طریقہ شو دا شو کنه، بچیو شعور دې کاری دا کنه بچو تربیت صحیح کیا.
د سپنا په نوم یو بل زنانه وای د دې پروګرام په واسطه ورته یو وار بیا هغه مقبلاس ورغله چې په ماشوموالی ترې محرومه شوی و.
مونږ مخکې سبق نه ویلې ځکه مونږ بس کور کې راته رورم غوسه کېدو قاری دوراته،
نو بس چې دا سنټر دی کولاو کو نو پدې کې مونږ ډېر زیات هر څه زده کړل او شکر دی زه ختم پڑھاول شم خپل نوم مال لیکل نه راتل ما هغه می زده کړل شکر دی زه خو ډېره مهرباني د دې ادا کوم اول د زماده خپل استاد بیا دې چې راکم سنټر چا کولاو کړی دی دا د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم دا کما هر څه دی کې زده کړل ډېر زیات هر څه ما زده کړل
دا چې په دې عمر کې ورته تعلیم شروع کول څه احساس ورکوي سپنا بیبي وویل
اول چې زرا لم نه ما هډي رضيات ته هډي رضيات خوشاله زه کله ما د سکول سره د سبق سره ډیر زیات شوق بیا چې ما نه کتابونه دا سر کتابونه را کول او دا لیکل را ته خو نه ډیر رضيات ما زه خو ډیر خوشاله ما مې سکول د دې نم ته ډیر رضيات فائدو شو زه چې موږ اوس زه ختم پڑھاو دي شم پلار باندې سبوډي اغه دم لکه چې ته کې مال کم نه راځي کنه ساری ز ټول او کم بیا ځان تر آی او زه هم اغه نه زه کې د سه جوړو دي شم کډی رضیات بس داګه دا فائدہ هم ماته ډیر وکړه زموږ خپل استاد مونږ ته چل هو لري دا ایس ایم نو بس ورکو ولې دا کوم ته کوم سبق خو لري اغم پکې لګ راځي چې نن له کدی باندې مونږ په یو کړیو نو شکر دې ریپلای ورکو دي شو
نو موړې نور خو ته هم وای چې په هر ډول حالاتو او عمر کې دې د تعلیم تر لاسه کولو کوشش جاری وساتي
بس خپل سبق وای او چې سم لکه دا چې په کور کې یا څه کې دا چې سکول کولا وی غنو خامہ خارجه چې بچا مجبوری نو په کور کې د کتاب او پنسل راخلي لیکل دي زکه د خپل ماشومان نه دي زکه زه اوس چې دی اوس بازار ډیر زیات لکه دا کو مهنت وکوم زه سبق ویم په کور کې هم دی استاد نه برا زم دا موږ گاوندې دا دی استاد نه بازار ډیر زیات سبق زده کوم زه برا زم اوس باندې کاپیانی کتابونه اخلم کو سکول ته ما څو کې پری دی کنه نو په کور کې کوم کم کم زه دومره سي زده کم چې زه لکه خلکو سره په خپل معاشره کې بلکې ځان اچول لایق شم او زه زما ټول ته دا پیغام دی چې او وی سبق وای او کوڅو کې نه پریری نو خیر دی په کور کې خپل کوشش کوي
د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ د خزو لپاره د تعلیم بالغه د دغه مرکز استاد نګت سیمانه مپختلی چې د عامو ماشومانو په نسبت خزو ته تعلیم ورکول څنګه تجربه ده
سره لکه ډیر مشکل او ځکه چې د 35 سال خزو شي یا د جنکو ته خو بیا د اسان او کنه خو دی خدو دا قدیمه او سبق کینو لګ مشکل او مونته خو ماشاءالله موږ هغه طریقې سره سبق دی ته خو کنه چې دی اوس ماشاءالله خو اخبار چی سر لفظ پکی پڑھاو لشی لکه دا چې ډیر تیزې سره نشي پڑھاو له دم رس پوي شي چې لکه دی وی لشی او اس لیس تا چې موږ ته خو له دائم خو کلی طریقې سره ماشاءالله زمان لرنر خو چې ډیر زیات قابلان شې دی په دې سکول کې هر څه زده کړ تر سپاری پورې کلمې هم هاي د سکول کې لکه یوازې دانه چې موږ له سبق او هاي مونږ ورته هاي مونږ طریقې چې لکه دا څنګه څنګه لري ټول ورته لکه دا سي هاي کنه چې ډیر خرڅ زده کړ
نګت سیما وای د دوی مرکز کې داسې خزه هم شته چې اول یې ورته کورنۍ اجازه نه ورکوله خو اوس چې په لیک لوست لګي لګي په هښوې نو نه یوازې دوی مطمئن دي بلکې د کورنۍ خلک هم خوشاله دي
سر په لاره ده چې لکه یو خزه زمونږ دی کلی کې نو هغه لکه هغه سره ډیر دغه کول کنه چې دا نه دا انډیوز والے سکولونه دی او دا څو داسې د کدی باندې زیږا سکول دا بیا زه وره زم ما خبره ما سره آرام سره کچ نه دا سي خبره نه لکه دي ته موږ خپل کور کې خای سبق او لکه خي پوي او موږ خپل آیا عزت کې باندې لکه زمين کور ترازي خبر نه سي دي ټول خزه راځي کنه موږ به دي ته سبق خای نو بس اور بیا زمين کمیټي ممبران چې کم دي موږ جوړ کړی دي خپل کړی کې نه هغه ته موږ ویناوین ورادل ورپسې خو صحیح په طریقه باندې پوی کړل نو ماشاءالله هغه خزه اوس دومره قابل نه کنه چې زموږ سنټر ته راځي او هغه سړی دومره خوشاله دی وای دا خو ډیر زیات تاسو ښه کار کوي چې زموږ وایس د هغه دومره څه زده کړل کنه چې خپل نوم اوس هغه نوم هم لیکلی شي او خپل باندې خپل نوم لیکلی شي نو دومره اوس خوشاله دی
بلخوا کمال زاده وای مور د هر خاندان بنیاد وي او چې بنیاد یې په تعلیم ودرېږي نو خاندان به تعلیم یافته او بریالی وي نو موړی میندو پلارانو او ټولو نارینه ته دا اپیل کوي
لار خلل شي بهر مور په کور کې کاغه بچیانو سره هغه د لومبه سکول چې د بچی کوم دی هغه د مور دی غږی نو کله مور تعلیم یافته نو مخ کې زمونږ چې کوم کول را روان دی هغه به خامخا تعلیم یافته مونږ ته په کار دا چې مونږ زور ورکو بل لا چې کوم مین دی پلان نو روریان چې کوم دی هغه ته دا خواسته دی چې تاسو لږ همت وکړئ اسم نشته دی دا تعلیم چې کوم دی دا ډیر ضروری دی دغه لپاره خپل
کلی کې په خپل شرطونو باندې ولا ورکي خو دا تعلیم ولا ورکي دا ډیر ضروری دی. مونږ سره کومک وکړي مونږ تیاری هر څه ته تیاری خو دا تعلیم ضروری دی که مونږ د سوسایټي او زمونږ د پښتانه د مخکې تل غواړي نو د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی. هیله لرم چې دا میندې پلاران او دا روریان دوی به زمونږ په دې خبره باندې سوچ وکړي.
کمال زاده په خیبر پختونخوا کې د هغه پروګرام مشري کوي چې په غیر رسمي تعلیم کې د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ به تعلیم خزو ته بنیادی تعلیم او تربیت ورکوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211221 دا شمېرې تاسو ته بیا تکراروم. 00202211221 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.